د مشالډو خبرونه کې د خپل قربا سلام ومن سلامونه مني وخت شوي 12 بجې په دې غړي کې تاسو لپاره یو شمیر موضوعات لرو. دا به هم وري په سواد کې د وسلوالو کاروي دغه راز په شمالي وزیرستان کې د دفي بدون ذات پرلت او د پاکستان په سیاست باندې هم راپور لرو چې هلته کې سیاسي هلي ځلې کم لور ته روان دي. نور هم یو شمیر کورنۍ او نړیوال موضوعات لرو. تر هڅه مخ کې له بوروال کاکل خبرونه اورو.
لومړی دا مهم خبرونه سره ټکی د خبر پښتونخوا په سواد کې له وسلوالو سره پنشته کې د ډي اس پي په ګډون درې پولیس ټپي شوی دي. په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو پر ضد روان پرلت مشران وایي له بنو او لکه مروتو ورغلي جرګې سره یې خبرې بې نتیجې پای ته رسیدلې او امریکا وایي دوی تیار دي چې د اروپای ټولنې د وړاندیزونو پر اساس له ایران سره د 2015 کال اټمي تړون ژوندې کولو لپاره یوې هوکړې ته ورسیږي. اوس بشپړ خبرونه. د خبر پښتونخوا په سواد کې له وسلوالو سره پنشته کې د ډي اس پي په ګډون درې پولیس ټپي شوی دي. د سواد د پولیسو مشر زاهد نواز مروت په مټه تحصیل کې له وسلوالو سره د نشتی او پولیسو ټپي کېدو پخلای کړی دی. زاهد نواز مروت وایي دا پولیس هغه مهال ټپي شوی چې دوی په مټه کې د وسلوالو د راتګ په اړه پر ورکړل شویو معلوماتو عملیات وکړل. بل پلو ځای خلک وایي وسلوالو د اگست پر اتمه د مټي تحصیل په شور او سردان سیمه کې د پولیسو پر ډي اس پي پیر سید او دوه نور پولیسو ډزې وکړي او غیر لزان سره بندي کړل. وسلوالو د پولیس ورسته ځای خلکو ته سپارلې چې اوس د سیدو شریف په روغتون کې دي. د ډي اس پي ساتونکي هارون د هغه پر ټلیفون مشال راډیو ته وویل چې په نموړي دوی مرمۍ لګېدلې خو حالت یې لاندېښنې بهر دی. په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو پر ضد روان پرلت مشران وایي له بنو او لکه مروتو ورغلي جرګې سره خبرې بې نتیجې پای ته رسیدلې دي. د دوی په وینا د جرګې مشرانو اطمینان ورنکړای سوای نو ځکه یې لنن څخه د شمالي وزیرستان سړکونه بیرته تړلې. د شمالي وزیرستان د پرلت یو مخکښ احمد الدین بیګا مشال رډي ته وویل
مروات یا د بانی د احمد زای وزیر کی مجرګر اولیوا او چې موږ سره کی مذاکرات کول پاشه دی خپل د زایرا کلا چې رامې جوړ به د مذاکرات نه ورسېږي او هغه مذاکرات هم ناکام شول او یو ځل بیا د احمد زای کوم چې کیما اول نه کیما دی ټینګ سره کړی و د روډې د بندر 24 غنټه چون کې دی د پرخلوس کړی وي نن بیا د وزیرستان داخلي او خارجي ټول یې وټړل شوی.
په شمالي وزیرستان کې د جولای له 12 د هدفي وژنو پر ضد پرلت روان دي. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د اشورا په ورځو کې سویو خنړی بریدونه پکلا کغندل دي. یاد سفارت د اگست پر اتمه پر خپل ټویټر پاڼه د دې بریدونو د قربانیانو له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړې ده. بیان زیاته کړې چې پر عبادت کوونکو بریدونه د غندنې وړ عمل دي او افغانان باید په سوله کې ژوند وکړای شي. دا بریدونه د کابل په شیمیشتو سیمو کې سوي او زمواریه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خراسان څنګ منلې ده. امریکا وایي دوی تیار دی چې له ایران سره د 2015 کال اټومي تړون بیا ژوندی کولو لپاره پر هغو وړاندیزونو په چټکۍ تړون ته ورسیږي چې اروپای ټولنې د اګست پرتم وړاندې کړی دی. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت یو ویاند ویلي تهران په وار وار ویلي چې دوی په ګډه د هغه اټومي تړون عملي کولو ته تیار دي. د په وینا دوی اوس دې ته انتظار کوي چې آیا د ایران د وینا او عمل سره سمون خوري او کنه. د لغورس د چې اروپای ټولنې د اگست پر اتمه په ویانا کې د 2015 کال د اټومي تړون د بیا ژوندۍ کولو لپاره د تړون حتمی متن وړاندې کړ. د ایران د بهرنی چارو وزارت یو چارواکي حکومتي خبري اژانس ایرنا ته ویلي چې ایران د دې متن په اړه خپل ابتدایي خبرګون اروپای ټولنې ته وړاندې کړی دی. خو د په وینا اوس داسې یو حالت نه دی چې د تړون ته د وروستی شکل ورکړل سي. او وروستی خبر د لوبو. د افغانستان او ایرلند د کرکټ لوبډلو ترمنځ لومړی شل اوریزه لوبه نن تر سره کیږي. ټاکل شوی دا چې دا لوبه نن د کابل پر وخت ماښام 8 بجې پیل شي. د دې لوبډلو ترمنځ به لنن څخه د اگست تر 12 می ټولي 15 شل اوریزه لوبه تر سره کیږي. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال رادیو وردل چې بوروال کاکړوند کول تاسو مخبرونه په مشال رادیو .com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ او ری په سواد کې د وسلوالو تر کاروایي وروسته د سیمې مشران وای د حکومت د اداوی به بنیاد دي چې سیمې له وسلوالو پاکه کړي.
دومره غټه واقعیا چې پای کې ډی ایس پی هم زخم کېدل او بیا د هغې سره پولیس هم زخمیان کېدل او بیا یرغمال کولو، نو د افسوس خبره ده چې سواد کې لیر شو، نو دا بیا د کیمرا پیدا شو.
په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو ضد روان پر لټ مشران او جرګې ترمنځ خبرې ناکامه شوې او د پاکستاني طالبانو مهمو مشرانو تر وجل کېدو وروسته له پاکستاني ریاست سره د دوی د سولې خبرې څومره اغیزمن کېدی شي.
اوس دا انحصار پاکستان حکومت باندې طالبان مشرانو باندې چې هغوی دا چې کوم جنجال جوړ شو دې څنګه حل وباسي.
او دا به هم وره چې د تاریخ انصاف مشر عمران خان ولې له وخته د مخکې انتخاباتو غوښتنه کوي.
عمران خان د وخت نه مخکې د انتخاباتو مطالبه کوي ځکه چې هغه په دې پوه شوی دی چې دا وخت کې د حکومت مقبولیت چې کم دینو په عوام کې ډېر کم شوی دی.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو لمشال رادیو سره اوسئ. اوس د خبرونه لومړی موضوع اوردونکو تاسو خبرونه کې هم وردل چې د خبر پښتونخوا په سواد کې وسلوالو هغه ټپي پولیس خوشی کړی چې د اگست پر اتمه یې لنختی وروسته لزان سره وړي وو. د سواد د پولیسو مشر زاهد نواز مروت په مټه تحصیل کې له وسلوالو سره د نختی او پولیسو ټپکې دوه پخلې کړې دي. د ډي اس پی ساتونکي هارون د هغه پر ټلیفون مشالې ډوته ویل چې پر نوموړي دوه مرمۍ لګېدلې خو حالت یې له خطرې بهر دی. تر دې پیښې وروسته د سوات قومي مشران د سیمې پر امنیت اندېښمن دي، بلخوا حکومتي چارواکو لا هم پر دې اړه څه نه دي ویلي. نور تفصیل له سیمې د مشالې ډیو خبریال نیاز احمد خان نه کوي.
د اگست په اتمه نیټه سوات مټه کې د وسلوالو او پولیس ترمنځ انخته کې د ډي اس پي په شمول درې وسلوال جوبل شوي. وروسته وسلوالو جوبل ډي اس پي او پولیس والا بندیوان کړل. د سوات پولیس مشر ډي پي او زاهد نواز مروت د وسلوالو سره د انخته او د پولیس افسر جوبل کې دوه تصدیق کړي. بلخوا مقامي خلک وایي چې د سوات په مټه کې څو ورځو راسي وسلوال لیدل شوي او د اگست په اتمه نیټه وسلوالو د مټې په شور او سردان سیمه کې د مټې پولیس مشر پیرسید او درې نورو پولیس اهلکارو ډزې کړي او بیا وروسته بندیوان کړل. تیر شپه نا وخته بندیوان تنان وسلوالو مقامی خلکو ته حواله کړل چې د سوات سیدو شریف روغتون ته رسولای شوی او علاج روان دی. د سوات په تازه حالاتو د سوات قومي جرګې غړی او د هوټل اسوسییشن بشر حاجی زید خان اندېښنې څرګنده کړې دي. دی وایي
د سوات پولیس هغه تعداد د 15,000 نه سیوا شوی دی، نو 2-3,000 خلک به د هغې مقابله کول د پولیس لپاره هیڅ قسمه سګرام نه دي. مخکې خو به وي چې د عام جرایم لپاره پولیس ټریننګ دي، اوس خو په کار یا کې په یو ځای بل ځای کې اغیر لخه باقاعده کمانډ توس ٹریننگ ورکړی شوی دی. خب وسله د وسره نو دی خه مقابله کولای شي، خو چې په سپونو کې نور خلک نه. نن دا تعجب خبره ده چې درې پوجي افسران سره د یو ډی ایس پی او د پولیسو دا غیر غمال کوي او بیا په جرګه باندې پریدي.
بلخوا د سوات کوزه باندې او منیسټر پارټي مخکخ پتی الله خان چې تیر وختونو کې وسلوالو ورله د جرګې مشر پلار وجلې او کورونه ول هم رنگ کړی ول. د سوات په تازه حالاتو سخت فکرمند دي.
دومره غټه واقعیا چې پای کې ډي اس پی هم زخم کېدل او بیا د هغې سره پولیس هم زخمیان کېدل او بیا یې رغمال کولو، نو دا خو لکه ډیره غټه کار روی ده او په دې د دې خاموشي ده، نو ډیره غټه افسوس خبره ده. او زمونږ په دې دهشتګردۍ باندې چې کوم دی په کروڑاو ډالرې د خزانې نه خرچ شو او کله ضرب عذب شو، کله رای راست شو، کله رای نجات شو او کله یې موږ طالبانو ملا ماته شوې ده، نو د افسوس خبره دا ده چې دې خو وایي چې د سوات موږ کلیئر کړی، د سوات کلیئر شوی ده. نو چې د سوات کلیئر شوی او دی دومره خرچه ده، دومره دغه اپریشنونه او د سوات د خلکو تبایانې، د سوات د خلکو کورونه سکولونه دا تبایانې به کوو شوې او وی سواد کلیئر شو او بیا د انتظامیت حواله شو، نو د افسوس خبره ده چې سواد کلیئر شو نو دا بیا د کیمرا پیدا شو.
د سواد پولیس په غیر رسمي توګه وایي چې اوسم د مټي پورته غریزو سیمو او د سواد او دیر په پوله د پولیسو لخوا د وسلوالو په ضد د لټون اپریشن روان دی، خو تر دې دمه د وسلوالو د نیولو یا د زیان اطلاع نشته. په حکومتي کچه د سواد په حالاتو څه قسمه موقف نه دی راغلی، بلخوا د وسلوالو ډلې لخوا هم څه قسمه موقف مخې نه دی راغلی او نه یو ګون د دغې پیښې ذمواري په سر اغستې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
مشال رادیو ته وګستی همدغه موضوع کې پدې کې ګود خبر پښتونخوا په دیر کې د طریق انصاف پر یو پارلماني غړي تر وسلوال برید وروسته په ملکن ډیویژن کې د وسلوالو د مبینه موجودیت او د هغوی د فعالیتونو په اړه اندېښنې سیوا شوې دي. د ملکنډ تجارانو اتحادی مشر وایي دی او د سیمې نور سوداګر د خپل امنیت لپاره ځکه اندېښمن دي چې طالبان ورته د پیسو لپاره پیغامونه لیږي. د سواد د هوټلونو مالکانو مشر بیا ادا کوي چې په پیو چار او ځینو نورو سیمو کې طالبانو کیمپونه جوړ کړي. همداراز د بنیر او دیر ځینې سیاستوال هم په دې ضلعو کې د وسلوالو د شتون او د هغوی د منظمېدو په اړه اندېښنې لري. خو د خبر پښتونخوا د اعلی وزیر یو سلاکار وایي دوی ته په ملکنډ کې د وسلوالو په منظمه توګه د موجودیت او فعالیت په اړه رپورټونه نه دي رسیدلي. د موضوع تفصیل د هارون بچا په راپور کې
دا اگست پر شپږم ماخستن مهال وسلوالو د دیر په میدان سیمه کې په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د تحریک انصاف ګوند وغړي ملک لیاقتلی خان پر موټر برید وکړ. نوموړی په حمله کې زخمی شو خو د ورور او وراره په شمولي څلور کسان پکې ووژل شول. تر اوسه پورې معلومه نه ده چې دا برید چا کړی او نه هم صوبایي حکومت په دغه اړه څوک تورن کړی دي. خو په تیمرګره کې د پیپلز ګوند یو ځایي مشر محمود زیب خان چې دی له 2008 تر 2014 زیدیس کال پورې د خیبر پختونخوا وزیر هم پاتې شوی، د اګست پر ومه له مشال له دوی سره په خبرو کې دا وکړه چې د سیمې پولیس او انتظامی افسرانو ورته ویلي چې لیاقت علي خان وسلوالو په یو هدفي برید کې په نخښه کړی. مشال لیډیو د دې ادا تصدیق له یادو سرکاري افسرانو ونه کړای شو. محمود زیب خان همدارا زیاته کړه چې د میدان په شمول د دیر یو شمیر نورو سیمو ته وسلوال داخل شوي دي.
زموږ په هسپتال کې دی ای جی سی پی او ای سی مو دا خو په پورتا کې دا ټارګټ شوی دی. دلته د دوه میاشتو نه یو ټینشن جوړلې خاص کر په دې میدان علاقه کې او تورمنګ ایریا بردا غوړنې اسلات سایډ نه او دا چې دا کارو درورته وي دا سایډ ته دلته دا چې کسان دي شوي دي او د انټیلیجنس ادارو دا غوړې ریپورټونه دي او د دې جندم دا چې دا داخله ټارګټ کوي.
دیر د خیبر پختونخوا هغه ضلع ده چې په 1992 مزیدیس کال په کې مولانا صوفی محمد د تحریک نفاذ شریعه محمدی په نوم تنظیم جوړ کړ. وروسته د هغه زوم مولانا فضل الله د تنظیم مشري په غاړه واغېستا او هغه په سوات کې هم فعال کړ. فضل الله په 2008 مزیدیس کال کې خپل تنظیم د بیت الله مسجد له تحریک طالبان پاکستان سره ورګډ کړ او په سوات کې خپل عدالتونه ولګول. طالبانو د سواد د واکمنۍ په دوره کې ګڼ شمېر خلک او چارواکي ووژل او وتښتول. د پاکستان پوست په سواد کې د طالبانو تحریک پر ضد راه حق او راه نجات په نوم عملیات وکړل او په 2009 زیږدیز کې د هغې سیمې د طالبانو لشتونه د پاکولو ادعا وکړه. د طالبانو پر ضد د پوست د عملیاتو په نتیجه کې تر 2 میلیون زیات خلک بې کوره شوي ول. په عین وخت کې په سواد کې د نامنای وروستیو پیښو د سیمې خلک د طالباني دورې د تکرار له امله اندېښمن کړي دي. د سواد د شخصي هوټلونو د مالکانو د اتحادیې مشر حاجي زاهد خان چې د طالبانو پر ضد مبارزې له وجې شهرت لري او دوه وارې له ځانمرګي بریدونو بچ وتلی، د اګست پر ومه مشال ریډیو ته وویل چې وسلوال د سواد په یو شمېر سیمو کې بیرته ځای پر ځای شوي او خلکو ته دړکې ورکوي.
خلکو ته خطونه متونه هم لېږي، دمکیان هم ورکوي. او عجیبه خبره دا ده چې یاره چاته خط راشي نو هم دغه د سیکورټي خلک راځي او بیا هغه تک ناست وي چې یاره ستا موږ حفاظت کوو، ستا د پولیس پر کوو. لکه مثال زمونږ د بازار سره د درهیم چې هغه ته اول دمکیانې ورکړي، بیا نور اوس پولیس ورکړي دي. اوس هغه ته باندې دا ما اوس لازم کړي ده چې ته کم د تقریر کې نو د فوج د قربانو خبره به کوې، هغه که قرباني د څه شي.
عبدالرحیم دا مهال د ټول ملکن د تجارانو د اتحادیې مشر دی. نوموړی وایي طالبان ترې د 2014 زیږدیز کال راهیسې وخت په وخت د پیسو غوښتنې کوي خو د کله هم نه دي مدلي. د نوموړي په خبره له طالبانو سره د حکومت د سولې مذاکراتو د سیمې خلک په ویره کې اچولی دي.
یو پیرو په ډیپلوماټیک کړل 40-50 پیر په ممن شو زال د بچړې ما 7 سال په ډیره کې تیر کړو چې کلم سر د کوروزم الله ګواډه زما د تصور نه چې ما خام خپل کور ته راشم. طالبانو سره ټکر په وجه باندې ما سره څلور کسان د پولیس چې کوم دی هغه هم وخت زما په دې رکی زما چې د مومنټ کومه وس کله چې د مذاکراتو د سلسله شروع کړی دا لک باو کې دوباره جرأت او حوصله پیدا شو دا اطلاعات دي چې دوه باقاعده مومنټ کړل سوات ته انشوي دي. اوس هم خلک ډېر انتهایی په ګبراهټ کې دي، پیره کې دي.
له سواد سره په لګېدلې بنیر ضلع کې هم طالبانو په 2008 او تم زیدیس کلونو کې ځینې کلي تر خپلې ولکې لاندې راوستي ول. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د همدې ضلع د خلکو استازي او د عوامي نشتل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک پر حکومت نیوکې کوي چې د طالبانو پر وړاندې سخت دریځ نه دی خپل کړی.
طالبان چې دی سوات ته بنیر ته هرې ضلع ته راغلي د میدان په اوله باندې خو کلاو غي ګرځېدل ته ټول دنیا ته پته ده که زمونږ په دور کې دهشتګردي وه نو د یو پولیټیکل ویل سره ورته مونږ ولاړو پولیس هم ولاړو اوس دا واري حکومت ورته بیخي سرنډر دی ملاس دی ورته خوف موجود دی روزانه مونږ ګورو چې بته خورای د پاره ټلیفونونو کې ډیره زیاته اضافه شوې ده دا شو کوي بس دا خو یو داسې سوال دی چې ټول دنیا ته پته ده او ټول دنیا یې د یاري ویلې هم نشي
مونږ هڅه وکړه چې د دې پښتنو او امنیتي اندېښنو ځواب د ملکنډ له انتظامی چارواکو ترلاسه کړو خو د بیا بیا ټلیفوني رابطو باوجود په خبرو ورسره بریالي نه شو البته د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر د اطلاعاتي چارو سلاکار محمد علي سیف د اګست پر ومه مشال ریډیو ته وویل حکومت په ملکنډ کې د وسلوالو د شتون او فعالیت په اړه کره معلومات او شواهد نه لري نوموړي البته ومنله چې د طالبانو ملګرو خای د صوبې په ځینو سیمو کې د منظم کېدو هڅې پیل کړې وي سیف زیاته کړه په سیمه کې د سولې د ټینګښت یوازینې غوره لار له وسلوالو سره د خبرو اترو هغه ده
مسائل شته او د روزینو کې به یقینا د هغه خلکو مرګري راغلي وي او دلته به منظم کېدو کوشش کوي یا به د خلکو نه ډیمانډونه کوي د دې خبرې هم موږ سره ثبوت هم نشته او نه موږ نه جارا کړی دی او نه تصدیق شته چې واقعي په یو منظمه پیمانه باندې دا خبره روانه که په منظمه طریقه خبره وي او که ایون غیر منظمه طریقه باندې وینو چې موږ ته شکایت راځي او موږ ته رپورت کیږي نو ضرور به اکشن لرو دی وخت زمونږه تاسو نه ساني جنگ باندې دا د خبرې شدید ضرورت ته چې د امریکای راتلو نه پس موږ خپلو کې کینو او په خبرو اترو باندې خپل مسائل حل
د محمد علي سیف په مشرۍ د پاکستان حکومت یو پلاوی د تحریک طالبان پاکستان له مشرتابه سره د خبرو لپاره د جولای پر 1 کابل ته تللی و چې د اگست پر لومړۍ نیټه ستون شو نو موري هم د اگست پر لومړۍ نیټه مشال لیدو ته ویلی و چې لتیرو شاوخوا شلو کلونو راهیسې روانه شخړه په یو او یا هم دوه پړاو خبرو کې د هلیدو نه دا او دا چې تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو لړۍ به دوام ولري
په سپات کې طالبانو د موجودیت او فعالیت په اړه مول هرم بچاره پور وره
دا مشال ریډیو دا
ودون کو په شمالي ودرستان کې د هدافي بریدون زده روان پر لته مشران وای دوی د یاد ضلع سړکونه لاغي ورستا برته تړلې چې له بنو لیکي مروتو ورغلي جرګي سره یې خبرو هیڅ نتیجه ورنکړه دی وای د جرګې مشرانو د دوی د غوښتنو پوره کولو په اړه اطمینان ورنکړې شو د شمالي ودرستان د انتظامی لخوا په دې اړه تازه خبرګون مخته نه درغلي نور تفصیل د مر وزیر په دې راپور کې
شمالی وزیرستان کې هدف بریدونو او نام نیز دروان پرلت مشرانو او لبنو لکی مروت نتلل مشرانو جرګې ترمنز مذاکرات پرون د اگست په 8 نیټه به نتیجه پای ته رسیدلی اوتمان ځای جرګې مشرانو د حکومت لخوا لګل شوی جرګې پننوات شمالی وزیرستان کې سړکونه او بازارونه د سلور وشتو ساتونو پورې خلاص کړي ول خو پرون ما شام جرګه واپس شو پرلتوالو سره خبره نتیجه ورنکړه د پرلت یو منتظم او جمعیت علما اسلام شمالي وزیرستان میډیا ایڈوایزر احمد الدین مشال ریډیو ته وویل چې لبنو راغله جرګې مشرانو مازیرت وکړ دوی ته اطمینان ورنکړې شو نن یې بیا ټول وزیرستان سړکونه او بازارونه وتړل
مرواته یاده بانی د احمد زای وزیر کی مجرګر اولیو او چې موږ سره کی مذاکرات کول پښه دی خپل د ظاهرا کله چې رمې جوړ به د مذاکرات نه ورسېږي او هغه مذاکرات هم ناکام شول او یو ځل بیا د احمد زای کوم چې کیما اول نه کیما دی ټینګه سره کړی و د روډې د بندر 24 غنټې چون کې دی پر خلاص کړی وي نن بیا د وزیرستان داخلي او خارجي ټول یې وتړل شوې دا ور سره سره تړلی شي چې سه پر مطلبې نوې تنظیم شوې نوې تګلارې پر بیا مشورت کیږي اتمنځه کوم مشر بیا جمع کیږي
یاد پرلت ورسته لاغه د جولای په 18 نیټه پیل شو چې د جولای په 14 نیټه میرلی کې وسلوالو د جمعیت علما اسلام ځای مشر کاری سمی الدین او د ګونبل منتخب کونسلر کاری نومان په ډزو وواجل پرلتوال وای چې حکومت لخوا د امنیت ټینګخ پوغ ډاډ ترلاسه کې دوه پورې به پرلت روان وي د اگست په 2 نیټه یاد پرلت مشرانو او انتظامی ترمنز هم خبره به نتیجه پای ته رسیدلې وي چې دا غې پس مشرانو پرلت غزولو اعلان وکړ د وزیرستان په بیلابیلو سیمو کې خلک ناستي سړکونه او بازارونه یې تړلې وایي تر څو یې د امنیت پوغ ډاډ نوي ترلاسه کړي پرلت نه ختموي د شمالي وزیرستان پولیسو مشر ځلې انتظامی او فوزی چارواکی وای چې 13 ورځ میرلی کې د فوز په قافله ځانمرګي برید شوه، درې امنیتی سرتیری پکې وژل شوی او نور ژوبل شوی دي. د دوی په وینا د امنیتی سرتیرو قافله لمیرام شان بنو ته په لاره وه چې میرلی په تسیاډه باندې ځانمرګي برید کوونکي له بارودو ډکه چینګچی رکشا د فوز قافله ګاډو سره جګړه ولې. پولیسو مشر فرحان وویل چې دغه ځانمرګي برید وو او ژوبل شوي سرتیری یې میرام شاه روغتون ته رسولی، درې سرتیری په موقع وژل شوي دي. د برید ذمهواري لا چا نه دی منلی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوردونکو په بلې موضوع ته ازو، هغه دا ده چې په داسې حال کې چې د ناقانونه ګرځول شوې وسلوالې ډلې طریقې طالبان پاکستان سره سږ کال د جون میاشتې راهیسې د پاکستان حکومت په کابل کې د سولې خبرې پیل کړې. د اګست په 8 د طالبانو د مهم کمانډر خالد عمر خراسانی په شمول درې مشران د پکتیکا ولایت په بربل ولسوالۍ کې د سړک غاړې ماین چاودنه کې وژل شو. د دفاعي چارو ځینې پوهان وایي چې عمر خالد خراسانی په طالبانو کې تر ټولو ډیر خطرناک وو او په وژل کېدو به یې دا ډله کمزوري شي. ځینې بیا وایي چې له دغه پیښې سره به د پاکستان حکومت او طالبان پاکستان ترمنځ د سولې خبرې له غیر یقیني حالت سره مخ شي. تفصیل د منور شانو.
د اگست په 8 د افغانستان د پکتیکا ولایت په بیرمل ولسوالۍ کې د تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی درې مهم مشران هغه مهال وژل شو چې گاډی یې د سړک د غاړې په ماین باندې وخاته. په وژل شو مشرانو کې د دې ډلې د مومندو پخوانی مشر عمر خالد خراسانی په نوم مشهور عبدالولی، د سوات مشر مفتی حسن او د اورګزو مشر حافظ دولت خان شامل وو. د دفاعي چارو سیډونکو ریټایر بریګیډیر محمود شاه چې د پخوانی فاټا سیکرټری هم پاتې شوی وایي عمر خالد خراسانی په طالبانو کې یو ډیر خطرناک کمانډر وو چې په وجل کې دوه به یې د غډاله تر ډیره حدا کمزوري شي.
د زغنه د شیبر پاستا نار په شمال ته چې سونه د شتګردو باغې ټولو کې د ټولو کې اهمو یو خو د روډ نا جنوب طرف تا چکم دینو آغا دینو آغے کے تو مشروط دی سبا کی را کاری گل رحمان دے شمالی وزیرستان دے سنور وارا وارا گروپو نا دی اور زمان بخیال ادی اس پر لیڈرشپ دیتا پروائید کو اور زمان بخیال شمال تا جسونا دے شرگر دی سوات مخیتا رباج اور مخیتا دیر مخیتا
نو عبدالولی په مومندو کې د ساپو تحصیل د قندارو ډاګ کریر کلی اوسیدونکی و چې د سختدریزو وسلوالو مذهبي ډلو سره یې نږدې اړیکې لرلې. بیا چې د پاکستان مخالف وسلوالو ډلو د تحریک طالبان پاکستان په نوم ګډ تنظیم جوړ کړ، نو عمر خالد خراسانی په کې د مومندو امیر وټاکل شو. نوموړي له هغې راهیسې له مومندو نیولې تر کراچۍ پورې د ګڼ شمېر وسلوالو بریدونو او چاودنو ذمواري منلې ده. بریګیډیر محمود شاه وای چې کله په 2014 کال کې د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د طالبانو سره د روغې جوړې خبرې پیل شوې، عمر خالد خراسانی نه یوازې د مذاکراتو مخالفت وکړ بلکې په دغه موقع یې یو ویډیو خپره کړه چې پکې یې د نیول شوو امنیتي اهلکارانو سرونه پرې کړي وو او هم دغه وجه وه چې مذاکرات ناکامه او د وسلوالو پر ضد یو وار بیا پوځي عملیات پیل شول. بلخوا عمر خالد خراسانی په 2014 کال کې د تحریک طالبان پاکستان سره لارې جدا کړې او جماعت الاحرار نومې وسلواله ډله یې جوړ کړه چې په دغه هیواد کې یو شمېر خونړي بریدونه وکړل، خو په 2015 کال کې بیا له تحریک طالبان سره یو ځای شو. وخت په وخت د خراسانی د وجل کېدو رپورټونه هم مخې ته راغلي وو خو بیا دروغ ثابت شول. سکال د جون میاشتې رئیس د پاکستان حکومتي وفد په کابل کې د طالبانو د حکومت په منځګړتوب د تحریک طالبان پاکستان له مشرانو سره د روغې جوړې د خبرو سوپړاونه تر سره کړي چې په نتیجه کې یې دواړه خواوې تر نامعلومې مودې پورې په اوربند هم سلا شوې دي. سیډونکو او خبريال مشتاق یوسف زی وای چې د پاکستان حکومت مخکې هم له طالبانو سره خبرې اترې کړې دي خو ناکامه شوې. البته دا وار ښکاري دا چې د مذاکرات به مثبت نتیجې ورکړي. نوموړی وای اوس چې په دې مقاده طالبانو مهم مشران وجل شول نو د پیښې مذاکرات هم د غیر یقیني صورتحال سره مخامخ کړي دي.
ګورې دې کار په مخ کې نه ګرانو خبرې ډېرې ګرانې خو بیا دا ځل چې کوم جرګه او کوم اور مخلص ممبران سے کوششیں کری. یا طالبانو کے ہم زن مثلا دا سو کہ ابھی مذاکرہ بخل ابھی دا مختل جدا مثلا چی خلق پاکستان تراشی انتا جن ناری گراندے اور دا سی اولارے مختل پاکستان ہم دا چو کار مختل جدا ہوگی چی پاکستان کے جکم نامن و مانسو تے خال دے زیاد خرمشن دے پاشت اکتبائی نے ہوگی دا خوشی اس دائن حسار پاکستان کو مت پانے لے طالبان مکران مانے لے چاہی دا چکم جنجال جو چو دے سن خل لگ باسی.
مشتاق یوسف سے زیاتوی د تحریک طالبان پاکستان زرایو ورتویلی چې مخکې هم د پاکستانی حکومت سره د مذاکراتو پر مهال په مشرانو مرګونی بریدونه شوی چې پکې د ډلې د مشر حکیم الله محسود په ډرون برید کې وجل کېده د یادونه وړ دی. تر اوسه د ورستۍ پیښه د سرنګوالي په اړه تفصیل مخې ته نه دی راغلی. دا راز تحریک طالبان پاکستان افغانستان کې د طالبان حکومت او پاکستانی حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي او نه هم چا د دې برید ذمہواری منلې ده.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
اذن کو د طالبانو د حکومت د پوهنی وزارت چارواکی وای دوی د جنکو د زده کړو مخالف نه دی خو د کلتوري محدودیتونو لکبل خونزي تړلې پاتې شوې دي. د دوشمبه په ورځ د طالبانو د حکومت د پوهنی سرپرست وزیر خوست کې رسنیو ته ویل د دوی حکومت کوشش کوي چې په دې اړه د ولس قناعت حاصل شي او د جنو د زده کړو بهیر پیل کړي. د طالبانو واکمنی په یو اونۍ کې یو کلنه کیږي خو لا یې د جنکو د خونځې او د پرانستلو په تړاو پریکړه نه ده کړې. نور حال په دې راپور کې
دا طالبانو د حکومت چارواکي وایي دوی د نجونو د زده کړو مخالف نه دي او نو ور باندې کوم شرعي ملاحظه لري خو کلتوري محدودیتونه د نجونو د خوانځیو د خلاصولو په مخ کې د ځان لامل شوې دي. نږدې یو کال کېږي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیازري واکمنۍ وروسته لشپګم ټولګي پورته نجونې خوانځیو ته لتللو منی شوې دي. د اګست په اتمه خوست کې د طالبانو د حکومت د پوهنې سرپرست وزیر نور الله منیر رسنیو ته په یو خبري ناسته کې وویل
چې افغانستان اسلامي دنجنو ول تعلیم سره کوم مخالفت نه لري او نه پاغي باندې کوم شرعي ملاحظه لري خو اصل کې افغانستان لري پرتیسمو کې خلګ دنجنو ول تعلیم سره نه بلکې دنجنو لوتل سره خپل کور ته حساسیت لري. نو افغانستان اسلامي امارت هغه کوشش کوي چې خپل ټول ول سره په دې حق له قناعت حاصل کی او ان شاء الله دا پروسه به شروع شي.
نور الله منیر زیاته کړه د نجونو د خوانځیو د پیلیدو کره وخت نشي پوګته کولای خو دوی هڅه کوي هر څومره ژر چې ممکنه وي د نجونو خوانځي پرانستل شي. په دې ورستیو کې د نجونو د خوانځیو په اړه په ټولنیزو شبکو کې دا خبره راپورته شوه چې ګواکې طالبان د نجونو لپاره په یو نوي خوانیز نصاب کار کوي. خود پوهنې سرپرست وزیر رسنیو سره په خبرو کې دا واضح رات کړي
د مو په حواله خو کچاویلې وي دا حواله غلطه ده. مو کله هم مدانې دی ویلې سمو په نصاب باندې دستی کار شروع کړی ده. نصاب خو د هر ولسو د هر ملت د هر حکومت حق د سپاغي کې تغییر راولي پاغي کې تبديل راولي خو څنګه سي افغانستان اسلامي امارت تاسو ته معلومه ده چې ډېرو مشکلاتو سره مخ ده. نو فعلا مو کومه اراده د ترمیم د نصاب نه لرو.
د طالبانو له واکمنۍ وروسته پر دوی ونې وکړه دا چې په ګمارنو کې د اهلیت او مسلکي توب اصل پر ځای هغو کسانو ته دندې ورکوي چې دوی سره تنظیمي اړیکې ولري یا یې دینی مدرسې لوستې وي. د پوهنې وزارت د بشري سرچینو رئیس اولګل ایوبی دا خبره نه مني. وایي دوی بستونه آزاد رقابت ته وړاندې کوي او لومړیتوب کې هغه کسان لري چې د زده کړو کچه یې لوړه وي.
آزاد رقابت ته لر خلک راځي نو اسناد کتل کیږي څوک چرده پاس وي او څوک لسانس وي. نو موږ اولویت یې کسانو ته ورکوو چې څوک لسانس وي او که په بعض منطقې کې هغه نه پیدا کیږي بیا موږ چرده پاس نیسو.
په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو له تړل کېدو 325 ورځې ووتلې. د طالبانو واکمنۍ په یوه اونۍ کې یوه کلنه کیږي خو لا یې د نجونو د ښوونځیو د پرانستلو په تړاو پریکړه نه ده کړې.
په افغانستان کې د جنکو د تعلیم پر ستونزه مو راپور واورېد چې هلته کې لا هم له شپږم ټولګي پورته ښوونځي بند دي او اوس وخت کېدونکي دی 12:30 لبورې ورکړل د خبرونو لنډې زور.
د خبر پښتونخوا په سواد کې له وسلوالو سره پانشته کې د ډي اس پي په ګډون درې پولیس ټپي شوی دی. د سواد د پولیسو مشر زاهد نواز مروت په مټه تحصیل کې له وسلوالو سره د نشتی او پولیسو ټپي کېدو په خلای کړی دی. زاهد نواز مروت وایي دا پولیس هغه مهال ټپي شوی چې دوی په مټه کې د وسلوالو د راتګ په اړه پر ورکړل شوی معلوماتو عملیات کول. په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو پر ضد روان پرلت مشران وایي له بنو او لکې مروتو ورغلې جرګې سره یې خبرې بې نتیجې پای ته رسېدلې دي. د دوی په وینا د جرګې مشرانو اطمینان ورنکړای سوی نو ځکه دوی له نن څخه د شمالي وزیرستان سړکونه بیرته تړلې دي. د شمالي وزیرستان انتظامی لخوا تر اوسه په دې اړه تازه غبرګون مخته نه دی راغلی. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د شورا په ورځو کې سوي خنړي بردونه پکله کغندلې دي. د یاد سفارت د اگست پر اتمه پر خپل ټوئیټر پاڼه د دې بردونو د قربانیانو له کورونو سره غمرازي کړې ده. امریکا وایي دوی تیار دی چې له ایران سره د 2015 کال اټومي تړون بیا ژوندی کولو لپاره پر هغو وړاندیزونو په چټکۍ یوې هوکړې ته ورسیږي چې اروپایي ټولنې د اګست پر اتمه وړاندې کړې دي. دا لږ وروسته ده چې اروپایي ټولنې د اګست پر اتمه په ویانا کې د 2015 کال د اټومي تړون د بیا ژوندی کولو لپاره د تړون حتمي متن وړاندې کړ. او د افغانستان او ایرلند لوبډلو ترمنځ به لومړی شل اوریزه کرکټ لوبه نن تر سره کیږي. ټاکل شوی ده چې دا لوبه د پېښور وخت سره سم ماښام 9 بجې پیل شي.
تو بور ول کاکر چې تاسو ته د خبرونو لنډی زو وړاندې کو په دینه مې کې هم یو شمېر موضوعات لرو. تر هر څه مخکې راځو چې تلګه څنګه چې تاسو خبرونو کې هم ورزل شي، امریکا وایي دوی تیار دي چې له ایران سره د 2015 کال اټومي تړون بیا ژوندې کولو لپاره پر هغه وړاندې زونو په چټکۍ تړون ته ورسیږي چې اروپای ټولنې د اګست پر اتمه وړاندې کړی دي. د هغه وروسته دا چې اروپای ټولنې د اګست پر اتمه په وینا کې د 2015 کال د اټومي تړون د بیا ژوندې کولو لپاره د تړون حتمی متن وړاندې کړ. د ایران د بنو چارو وزارت یو چارواکي حکومتي خبري اجانس ارنات ویلي چې ایران د دې متن په اړه خپل ابتدایي غبرګون اروپای ټولنې ته وړاندې کړی دی. نور حال د نوریاس نوري په دې راپور کې.
وروسته له هغې چې د اروپایي اتحادیې یو چارواکي پرون دوشنبه اعلان وکړ چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 کال اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو لپاره خبرې پای ته ورسېدې او د یوې موافقې وروستی متن ښکېلو لورو ته وړاندې شوی، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان وویل چې متحده ایالات چمتو دی چې د دغو وړاندیزونو پر اساس چې اروپایي اتحادیې وړاندې کړي ژر یوه معامله ترلاسه شي. دغه ویان وویل تهران په وار وار دا خبره کړې چې د تړون دو اړخیز تطبیق ته د بیرته ستنې دوه لپاره چمتو دی او اوس متحده ایالات د سترګې په لاره دی چې وګوري آیا د تهران عمل له خبرو سره سمون لري. د ایران د اټومي پروګرام په اړه د شوي تړون د بیرته راژوندې کېدو لپاره دا پړاو خبرې له تېرو څو ورځو راهیسې د اتریش په پلازمېنه ویانا کې روانې وې. د اروپایي اتحادیې یو چارواکي پرون دوشنبه خبر اعلان ته وویل چې له څلورو ورځو کار وروسته یې وروستی متن چمتو کړ. له دغه چارواکي په خبره ترلاسه شوی متن نهایي دی او نور پرې خبرې نه کېږي. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشر جوزف امبورل په یو ټویټ کې وویل پر هغه څه چې لازم او خبري وشوي او زیاته کړه چې وړاندیز د هرې برخې تر شا سیاسي پریکړې ته اړتیا ده چې د ښکېلو هیوادونو پلازمېنه وکړي. د ښاغلي بورل په خبره له دغو وروستیو خبرو په استفادې هغه پاتې مسایل په دقت تنظیم او چمتو شوي چې د تېر جولای د 1 په چمتو شوي متن کې وو. د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا ته ویلي چې ایران د اروپایي اتحادیې د متن په اړه خپل لومړنی عکس العمل څرګند کړی خو هغه په دې پړاو کې نه دی چې د نهایي کېدو په اړه څه ووایي. د دغه چارواکي په خبره تهران به له هر اړخیزو بحثونو وروسته خپل اضافي نظرونه او ملاحظات وړاندې کړي. تر دې مخکې په دې خبرو کې ښکېلو سترو مرکچیانو هیله څرګنده کړې وه چې یوه نهایي موافقه به ترلاسه شي. د اروپایي اتحادیې ستر مرکچي امریکا مورا ویلي وو چې د روانو خبرو ته ډېر خوشبین ځکه دی چې پرمختګ کوي. له امریکا، بریتانیا، فرانسې، جرمني، روسیا او چین سره د شوي تړون له مخې ایران ژمنه کړې چې د اقتصادي بندیزونو د لرې کولو په بدل کې به خپل اټومي پروګرام محدودوي. خو وروسته له هغې چې د امریکا پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ په 2013 کال واشنگټن په یو اړخیز ډول له دغه تړون څخه وویست او پر ایران یې بیرته بندیزونه ولګول، تهران په تدریجي ډول له دغه تړون څخه سرغړونو ته دوام ورکړ.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو
او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
پدون کوله د مخ کې تاسو د ایران د اټومي تړون په اړه راپور اوریدو. اوس راځو بلې موضوع ته. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په بیا بیا په ملک کې د نوو ټاکنو غوښتنه کوي. په مرکز کې د حکومتي اتحادی مسلم لیگ نون سیکرټری جنرل او وفاقي وزیر احسن اقبال بیا وایي کدا وخت سمدستي عام انتخابات اعلان شي نو ملک بانور هم د بی یقیني صورتحال او خوشحالو سره مخ شي. خو په ملکی سیاست نظر لرونکي وایي چې حکومت او بیا د پاکستان پوز هم دا وخت ټاکنې نه غواړي. وجه صدا تفصیل د شبیر احمد جان په دې راپور کې.
دا پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان او د دو پلویان بیا بیا په ملک کې د دوباره عام ټاکنو غوښتنه کوي. خو حکومتي اتحاد کې شامل مسلم لیگ نون جنرل سیکرټری او وفاقي وزیر احسن اقبال خپل یو بیان کې ویلي کچر دوی د وخت نو مخ کې الیکشن په لور لاړل نو ملک په یو غیر یقیني صورتحال اړخته لړ شي. اسلام آباد کې سینئر خبریال عبدالحادي معیار په دې اقلا مشال لیډو ته وایي چې عمران خان ځکه د نوې ټاکنو غوښتنه کوي چې دته لګي چې ګنې د ده په ولس کې مقبولیت دا وخت سیوا شوی دی.
عمران خان د وخت نه مخکې د انتخاباتو مطالبه کوي ځکه چې هغه په دې پوه شوی دی چې دا وخت کې د حکومت چې کوم دغه دی په عوامو کې هغه گراف ډېر ښکته راغورځېدلې دی. خاص کر د ګرانۍ چې کومې راغلي دي کوم ټیکسونه چې حکومت لګول د پټرولو، ډیزلو او د بجلی د نرخونه چې سات ته ساته سیوا کیږي نو د حکومت مقبولیت چې کوم دی نو په عوام کې ډېر کم شوی دی. خاص کر چې په پنجاب کې کوم زمینی انتخابات وشو د هغې نه خو پته لګي دا چې د ملک په ټوله غټه صوبه کې تحریک انصاف د په عوامو کې د مقبولیت ډېر زیات شوی دی نو د دې وجې نه هغې دا وی چې دا الیکشن د وخت نه وشي.
بلخو الیکشن کمیشن د سپتمبر په 15مه د ملک په 9 قومي اسمبلی حلقو کې زمینی ټاکنې هم اعلان کړې دي. دا په هغه څوک دي چرته چې د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی یو له سغړو استفاګانی سپیکر منزور کړې دي. د کوم چې پاکستان تحریک انصاف مخالفت هم کوي او عدالت ته هم تللی دي. پیښور کې خبریا لحاظ علی وای تر سوچ د قومي اسمبلی آئینی مدت ختمېدو کې شپږ میاشتې نه سیوا پاتې وي نو د قانون تر مخه الیکشن کمیشن عام ټاکنې نشي اعلانولی او زمینی انتخابات په خامخا اعلانوي.
د الیکشن کمیشن د قواعدو تر مخه چې کله د اسمبلی تحلیل کېدو ته شپږ میاشتې پاتې وي نو زمینی انتخابات به نشي کېدای او هغه سیټ د شپږ میاشتو لپاره خالي وي. دې وخت کې زما په خیال یو قانوني تقاضا ده چې د هغې تحت به په دې 9 سیټونو باندې انتخابات کیږي. پاکستان تحریک انصاف پخپلا رقم پکې اخلي او پاکستان تحریک انصاف پخپلا د دې خلاف اسلام آباد های کورټ کې درخواست هم جمع کړی دی. خو چونکې قانوني او آئینی تقاضا ده چې سیټ خالی شي باغې باندې انتخابات کیږي.
احسن اقبال د اگست په 8 نیټه د پنجاب شکرګړ خار کې خبريالانو ته وینا کې ویل چې وخت نو وړاندې ټاکنې دوی په دې وجه هم نشي کولی چې الیکشن کمیشن حلقه بندۍ لا نه دی پوره کړی او بل سرشمیرنه هم نه ده شوې او سند صوبه د الیکشن نوړاندې مردم شماري غواړي. خو بیا خبریال عبدالحادي معیار وایي چې اصل خبره د مردم شماره یا حلقه بندونه بلکې عمران خان پر ضد کوم کیسونه را روان دي. حکومتي اتحاد هغې ته انتظار کوي خپل پوزیشن هم لږ خکول غواړي او د ټولو اهم پوز هم دا وخت مناسب نه ګڼي چې عام انتخابات ته وشي.
د حکومت نه علاوه د فوج کوم مقتدر هلکی دي هغې هم دا نه غواړي چې په دې وخت کې انتخابات وشي ځکه چې عمران خان کوم بیانونه ورکړي دي د هغې نه پس هغې دا نه غواړي چې را روان د فوج مشر چې کوم دی هغه د عمران خان یا بلیو نگران حکومت هغه اٹاکی زکه چې د فوج مشر چې کوم دی جنرال قمر جاوید باجوا د هغه میاد چې کوم دی نو په اکتوبر نومبر کې پوره کیږي او په دغه نومبر کې به هغه ټاکی لیکيږي نو که اوس حکومت انتخابات کوي نو آرمی چیف دا فیصله چې کوم دی نو دا به نگران حکومت کوي نو دا وخت کې هغه اس قسم ریسک نه اخلي.
دا په مړه چې د اپریل میاشت کې قومي اسمبلی کې د بے باورۍ تحریک ورستو د عمران خان په مرکز کې حکومت ختم کړی شوی وو او د هغه ورستو عمران عمران خان او دغه پلویان بیا بیا د نوې ټاکنو غوښتنه په دې وجه هم کوي چې هغه ګڼي چې د عمران خان حکومت د یو بیرونی سازش لاندې ختم کړی شوی دی او د بهر ملکونو په صلاح او خوخه د شهباز شریف او دغه د ملګرو حکومت مرکز کې جوړ کړی شوی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لمګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
د هرڅ په مشال راډیوي مجله کې.
مشال لډیو دغه استوریدونکو د کورمه سوداګر او مشرانو د اتوار پر ورځ غوښتنه کړې چې ودرول شوی د دوی د مالونو او گاډو لپاره زر تر زره د خلاصو پکتیا لار د خلاص کړي ګر سخت تاوان به عمومي د لارې اته ورځې وړاندې په مبینه توګه له افغانستانه په غیر قانوني طریقه راوړېدلې دوه تنانو تر وشتل کېدو پس د پولي اخوا طالبانو تړلې ده. که څه هم طالبانو سره د ځای مشرانو دوه ځل جرګې شوي خو هغوی د تجارت پر وړاندې لار د خلاصولو لپاره رضا شوي نه دي. نور تفصیل طارق قرزی راکوي.
دا لار د جولای 28 او 29 ترمنش په مباینه له افغانستانه په غیر قانوني طریقه راوړېدلې دوه تنان تر وشتل کېدو پس د پولي اخوا طالبانو تړلې ده. د انزری حاجی مصائب حسین مشال لډیو ته وای که هر څه وشي خو لار دینه تړي ولې چې دای د روزګار غټه ذریعہ ده او بل د دوه ملکونو اقتصاد هم سره نقصان کیږي.
څه کوي تاسو چې خپل منځو کې خبري پکور دي څنګه خبرو سره حل شي دا لیاره باند نشی کنه دینه حکومت کربری خالق تی هغه ون ډیر زیات متاثر کیږي.
اته ورځ وړاندې درې تنان د پولیس دی خو راوړېدلې ول چې مباینه د سکیورټي ادارو لخوا ورته خبرداري ورکړې شو خو چې کله تسلیم نشول نور باندې ډزې پیل کړې چې بکی یو مړ شو او بل زخمی شو ول یو روغونه ولو. د صدې ملک حاجی سلیم خان اورګزی مشال لډیو ته وای دوی له طالبانو سره مذاکرات وکړل چې ورسته له هغه تر یونیم سل زیات اسار پاتې زنانه ماشومان او نور تنانو ته د پولیس اخوا د وروختو اجازه ملو شو خو هغه تجارتي گاډي په پرې خودلو رزان شول.
علاج د پاره رغلی یا خپل پر دیو کورونو ته رغلی نو هغه وسور شي او غوتر ډیر غټ به مثال تکلیف نو هغه خبرو په نتیجه کې هغه گیټ کو لو کو او هغه خځي بچی ټول مو افغانستان ته داخل کو.
په 15 اگست یو بل جرګه وشول چې بګی دوانو خو ته غیر هغه گاډي چې مالونه تر تشول پس واپس خپل ملکونو ته د واپسې په حال کې دي د پر خودلو فیصله وشول خو تر 250 گاډي ل دغه ځای تر اوریدو پس واپس باندې سپره ولګیدو. په خلاصو کې د تاجرانو اتحادیه یو مشر سه جمشید حسین مشال لډیو توای تر 25 گاډي د دوی د پولې اخوا او ډیر شمیر دی خو د فیصلې باوجود د روختلو او یا وروختلو ته پرې نه خدل شول.
د دې کې 2200 گاډي پاکستان افغانستان ته وروختل حکومت مو پاکستانی 25 گاډي ویلوډ دی هغه ته طالبانو جزاویر نکړه او بیا لاره باندش والا.
د خلاصو پکتیا په تجارتی لار هر ورځ اوسطان په 800 ټرکونو او لاریانو کې دا وخت له افغانستانه خربوزه، انګور، سبزیان او کویلا درمد کیږي او له دغه ځای سیمنٹ، ریجی او پرچون سامان وړل شي. یاد لار تر بندیدو پس دا وخت د مالونو ډک او یا گاڑی دی خو ولړ پاتې دي او ته 2500 د پولی اخوا د راوړېدو په انتظار کې دي چې بکه زیاتره د کویلې او یا سیمنٹو دی. په افغانستان کې د احمد خیلو ولسوالی او احمد مشال لډیو توای کله نه چې لا تړل شوی نو لا پریشانې سره مخامخ دی ولې چې لا سامان ډک گاډه په لار کې اسار تر پاتې کې دوه پس اضافي کرایانې او خرچي ور باندې راضي او بل مالونه هم ور سره د خراب دو یره ده.
د مخارم شپې به مونږ باندې راغلي 2500 خرچه مونږ دی ورځي مصارف دی ځکه چې دکانونه بند دي وبنه پیدا کیږي تقریبا دوانیم زره لری دی د هر گاډی بس یو 50000 شپته000 کلداري کش دې میشتنه
مخ په دغړه وفاقي وزیر ساجد سنتوري او د کور می کمشنر وسل خان خټک سره رابطه ونیوله خو خبرې را سره ونه کړې. البته یو بل امنیتی چارواکي ویلي د محرم شپې ورځې دي نو حالات کابو ساتلو په هلو ځلو بوختي ولې هڅې هم په دغه ورځو کې د لار به بند ساتله او کووس تړل شوی نو تر 15 محرم پس د تجارت پر وړاندې د خلاصولو لپاره بور سره پرسمی ډول خبره کوي. تر اوسه پورې په دغړه د هغه غاړې د طالبانو حکومت دریس مشال ریډیو نه دی ترلاسه کړې. طارق ورکسه مشال ریډیو پېښور.
د مشال ترنا لاندې
50 کال کې نیدی ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سلور کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه دی او سیاسي خلک راځي څه ته یو سیاست څنګه کولی
یو اور کمنګ د لوګي نمرو که زمنګ بچی مریضه به غاره د لاسه یاد لري لوګي لاسه نو دوی سره سم زمنګ څنګه نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمی او نړی حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
د میډیا هم څومره آزاد دي څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر دا د څورواله خلک ان سی پورته کړی کلاشن کو زغړې تا چولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولی چې کم امن زمونږه او هغه واپس راځي.
دا بحث تاسو د هرې چهارشمې په ورځ د ماسوشن په درنیمي او د زیارت په ورځ د سهار په 10:00 اوریدای شئ.
مشال رادیو ته وګورئ. اوردونکو په خیبر ضلع کې سرکاري سکولونو کې د نوو ماشومانو داخلولو لپاره کمپین پیل شوې دي. دا چې د تعلیم محکمې چارواکو د نوي کمپین کې سرکاري پرایمري سکولونو ته د څومره ماشومانو داخلولو هدف ټاکلې او په دې لړ کې دوی څه هلې ځلې کوي په اړه تفصیل سیمې د مشالې دوه خبريال فرهاد شینوار راکوي.
د خیبر د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې د صوبې د نورو برخو په څیر په دې ضلع کې هم په سرکاري سکولونو کې د ماشومانو د داخلولو کمپین پیل شوی او هر سرکاري پرایمري سکول ته په دې کمپین کې د لږ تر لږه 15 ماشومانو داخلولو هدف ورکړل شوی. د خیبر ضلع د تعلیم محکمې مرستیال افسر شاهد خان پردای مشال ریډیو ته وایي
انرولمنت کمپین د صوبایي حکومت په غټه سطح باندې د ټولو صوبې په سطح شروع کړی دی او دا تقریبا 15000 سټوډنټان نوې د موږ ټارګیټ چې دا به موږ ان شاء الله احکو. په دې سلسله کې د استادانو ته دا انسټرکشن ملو شوې دي چې دوی به ډور ټو ډور کمپین کوي او بینرز به سکول باندې لګوي او ورسره به چې کم سکولونو کې پی ټی سي کمیټې جوړې شوې دي هغه به پکې ټولې انګیش کوي ورسره به پکې دام وي چې کم د جماعتونو او علماء کرام ائمه کرام دي هغه هم کې انوال شوې دي چې هغه ته ویل شي چې تاسو د جمعې پر ورځ باندې او نور چې کمی مختلف قسم کې دوی مختلف ټایمونو کې دوی خطبه کوي جماعتونو کې نو چې دوی د سکولونو په اړه کې دا خلکو کې اویرنس پیدا کړي والدین په دې خبره باندې آگاه کی خبر کی چې تاسو خپل ماشومان سکول ته بوځئ دا چې څومره دینی تعلیم ضروري
په خیبر کې د تعلیم د ودې لپاره کار کوونکی واجد علي اپریدای وایي
دا ډیره اهمه خبره ده چې ماشوم په وخت سکول کې داخل شي دا هغه چې کوم بنیادی انساني حق دی پاین کې هغه هغه ماشوم ته ورکړی شي او د لکه د بچی په مور او پلار باندې دا هم حق دی په حکومت کې چې هغه ته ښه تعلیم ورکړی شي او د دې سره سره به زمونږ چې کومه شرای خوان دی دا د کې به اضافه وشي ځکه چې د مخکې نه زمونږ د قبایل ازلا چې کوم شرای خوان دی دا کمه ده روانه خصوصا په زنانه ماشومانو کې نو دا به هم د دې سره زیات شي هیلل رو د عوامو نه چې کم داخله مهم دي دا کامیاب جوړ کړی شي او خپل ماشومان زر تر زره راوستل شي او چې داخل کړی شي.
د خیبر ضلع د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې د محرم رخصتیو نه پس به سمدستي د سیمې بلدیاتي نمائندگان او د پارلیمان غړي هم په دې کمپین کې ځان سره یو ځای کوي او کلی په کلی به ګرځي او میندو پلرونو ته به د خپلو ماشومانو په سکولونو کې د داخلولو وینا کوي او ورسره به وړیا کتابونه او بستې هم ورکوي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
د مشال رادیو خبرونه د سهار لنه او د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپک سو یوش پر شارټ ویوز 2113 15315 پته او 15155 کیلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
اودونکو د 2013 کال د مئی په میاشت کې وو قبایلی ضلع د خیبر پختونخوا سره زم شوې. له دې انضمام سره د نورو قوانینو ترڅنګ پریس اینڈ پبلیکیشن یا د ورځپاڼو د چاپولو قانون هم غځېدلې چې له مخې یې قبایلي ولس له خپلو سیمو ورځپاڼې شروع کولی شي. یا د سیمو کې تر 2013 کال پورې د ایف سی آر قانون نافذ وو او قبایلي ولس ته اطلاعاتو ترلاسه کولو، د بیان د ازادۍ او نورو حقونو ترڅنګ د ورځپاڼو د چاپولو له حقه محروم وو. خو په اویایمه لسیزه کې د کورمینا اقبال حسین، د دردم خیلو نه حاجی منور پریدی، د شمالي وزیرستان نه حاجی محمد پذیر ګل، جنوبي وزیرستان نه د مشال ډیو پخوانی خبریال سیلاب مسعود، او باجوړ نه حاجی حبیب الله خان، هغه 15 خبریالان وو چې کورنۍ او نړیوالو رسنیو ته به یې رپورټینګ کوو. په قبایلی ضلعو کې د خبریالۍ او رسنیو لنډ تاریخ زموږ همکار مجید بابر په دې راپور کې وړاندې کوي چې د قبایلی ضلعو د وړومبي خبریال حاجی حبیب الله خان په غږ پیلېږي.
په قبایلی سیمه کې د اخبار تصور نه او د خبر څه ته اخبار تصور په قبایلو کې صحافي نه.
دا غږ د باجوړ قبایلی ضلع د درې اویا کلن خبریال حاجی حبیب الله خان دی چې په اویایم لسیزه کې د باجوړ قبایلی ضلع نه د پاکستان نه خبرېدونکي مشرق، بانګیارم او جنگ ورځپاڼو له خبریالي توپ کولو. د اګست په ومه له مشال ریډیو سره په خبرو کې نوموړي زیاته کړه،
یو صحافی جنوب وزیرستان سیلاب مسعود پیدا شو، یو باجو حکومنو صحافت نه مخ کے بعد جرنلزم دا خبرونا خبریالی تو ما کاو هغه به کوم دینو مشیق اخبارو، بانگ حرم اخبارو، کجند اخبار شو، دا مخکنی اخبار مې چې کوم دی ټول له ما خبر لیکم. باجول نه یقینو کا پوسټ کارډ نه په دوه پیسې باندې کې دا هغه پوسټ کارډ باندې خبر لیکلې دی، هغه مې دا خانه ته لیټر باندې څه چولې دی، دی پاپا کې مې خبر باندې کړې دی، دا خپل پاپا کې او هغه په دا کې تلې ری په درې ورځې کې ته خو تر سیزن په ټول مور کې اپ شو ری بل عمل شو په پلان کې لیکي د دې وصولې سره عمل کو د دې خلکو نه خبر یې شو هم دی خود ته بم ځندې ساتلې دی.
دا هغه وخت چې قبایلی ولس ایف سی آر یا فرنٹیر کرائم ریگولیشن د قانون لاندې ژوند کولو، چې پکې د هر اختیار واکمن باید سیمی پولیټیکل ایجنټ او قبایلی ولس د نورو حقوقو ترڅنګ د اطلاعاتو له حق هم محروم وو. په اویایم لسیزه کې د هغو سیمو د خلکو ستونزې یا غوږونه بعد د غوسو خبریالانو نړۍ ته رسولې. په دغو کې د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي یو اویا کلن حاجی پذیر ګل هم وو. نوموړي په 1915 اویایم کال کې د ایف ایس سی تعلیم نه پس په میرامشاه کې د کتابونو خرڅولو دکان کولاو کړو، چې پکې به یې اخبارونه هم خرڅول. دا هغه په خبره لدې سره سره د سیمي خبرونه پاکستانی ورځپاڼو ته د ټلیفون په ذریعہ ورکول پیل کړل. خو 1921 کال کې د شمالي وزیرستان د اړومبي خبریال په زیرګل د یو خبر لوجې نړی او پیجندو
یو ورځ داسې چالو شو چې دغه د افغانستان کې انقلاب شروع شو، د روس او د مجاهدینو د جنگ شروع، د دې روس د ځنه راغلل په دغه غلام خان او په دغه سرګی باندې دوی ټیم کې دومره بمبار وکړ، دومره چې ډیر زیات بمباري کړی او بیا ما ته څور کې په هسپتالونو کې ټول زخمیان د مړي دا پراته دي. ما مشک ورته ټلیفون وکړو، ما ورته ویل چې داسې خبر دی چې داسې سل په سوو سل نه زیات کسان مړه دي، زخمیان دي. نو سبا چې کله اخبار مشک راغلو نو په لیکلي میرانشاه محمد پذیر خان او غټه هډلاین باندې خلکو د مبارکۍ وکول او بلکې د پولیسو ته کړ.
په قبایلی سیمو کې له پولی پورې غاړه اتیایم لسیزه کې په افغانستان کې د شوروي اتحاد جګړې سره د نړۍ تر ټولو مهمه خبری موضوع را منځته شوه. د دغه جګړې د تازه معلوماتو لپاره به نړیوالو مطبوعاتو په قبایلی خبریالانو تکیه کوله. د دې جګړې نه پس بیا په 1990 کال کې په افغانستان کې د طالبانو واکمنی او بیا په قبایلی دلو کې د پاکستانی او نړیوالو وسلوالو ډلو شتون هغه موضوعاتو چې له وجې یو شمیر خبریالان وژل شوي، ځورول شوي او په سیمه پرېښودو مجبور کړل شول. دغو خبریالانو د بهرنیو ملکی رسنو لپاره خبریالي توپ کولو، خو د اف سی آر قانون له امله دوی ته اجازه نه وه چې د خپلو سیمو ورځپاڼې شروع کړي. خو د 2013 میلادي کال د مئی په میاشت کې قبایلي دلو ته د پاکستان د نورو قوانینو ترڅنګ پریس اینڈ پبلیکیشن قانون هم وغځېدو. د قبایلي خبریالانو د اتحادیې پخوانی مشر صفدر داوړ وویل چې دا مهال د سوشل میډیا د راتګ سره د روایتي ورځپاڼو اهمیت ختم شوی، نو ځکه قبایلي سیمو ته د پریس اینڈ پبلیکیشن قانون غځېدو باوجود د قبایلي سیمو نه مقامي ورځپاڼې نه دي شروع شوي.
وخت کې موږ ته اجازه ملا وای د هر قبایلی ضلع نه په درجنو اخبارونه کېدای شوی وتی وای. اوس د سوشل میډیا د لارې چونکه پیجونه خلکو جوړ کړي دي او سوشل میډیا اکاونټ استعمالوي، دا خیبر ټایمز دی، خیبر پختونخوا ټایمز دی، فاټا ټایم موږ خپل جوړ کړی دی، نو دا څنګه دا CNN والا چې کوم دی خو بیا هم اخبار یو خپل ځای دی، سیاست وی یو سیستم وی په کار دی. مونږ هم بار بار دا میټینګونه او مشورې کوو چې یاره اخبارونه په کار دي، په دې چې اخبار داسې چې دا یو پرمننت میډیا دی. مخکې چې کوم اهمیت وو اهمیت یې کم شوی، خو دې اهمیت یې کم شوی دی، خو پوره خو ورک نه دی.
د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو د ادارې ډیپټي ډایرکټر لیاقت امین وایي چې تر دا مهال د قبایلي سیمو نه هیڅ چا د دوی ادارې نه د ورځپاڼو شروع کولو اجازه نه دی غوښته. د ده په خبره هر هغه کس چې د قبایلي سیمو اوسیدونکی وي او هیڅ مجرمانه سابقه نه لري، بغیر له سخرچې دا اجازه نامه په دریو میاشتو کې ترلاسه کولی شي.
مختصر غونډې پروسس دی، خامخاس کوټنی وغیرہ کول کې دا سړی د دې اوسیدونکو دی اجازت ورکی چې څنګه په سیټل کې اومه قشانتی هو به اومه طریقه کار دی. انفارمیشن ډیپارټمنټ چې نو دا اومه غزلا تقسیم کړی دی، لکه ډیر اسمل خان کې اغل ته وزیرستان دغه دی، په بونو کې دی، دغه شانتی په کوهات سره دی، اورځي او کورما چې کوم دی، دغه شانتی ممند په خور سره دی، زمون باجوړ ملکان سره نه شانتی مونږ ملکل ټیک ټاک او څوک درخواست ورکړي راتلیشي او مغه ترېټن انفارمیشن افسر چې کوي ته درخواست ورکړي هغه پروسس کې د دې خرچ نشته. فام ایون د زونه پور کې چې هغه فارم وغیرہ چې دی هم زمونږ انفارمیشن افسر ول ډاونلوډ کی کا اس اف ایڈیویټ ور کولی د پرنټینګ پرس ای د رجسٹریشن سوی.
د لیاقت امین په خبره د اطلاعات محکمې په ټولو قبایلی د لوکي د خبريالانو د سہولت لپاره پرس کلبونه جوړ کړی دي چې پکې د انټرنیټ د سہولت سره سره د ټلیفون او کمپیوټرو سہولت هم موجود دي چې لوجه د خبريالان خپل ادارو ته په سمدستي توګه خبرونه استولای شي.
مشال لړو تا وګسي تاسې د مجید بابا نا راپور واورید چې په قبایلی سیمو کې د خبرجالۍ رپورټینګ یا رسنیو لړن تاریخ په څه ډول تاسې دا خبرجالانو هم خبري واورید چې وای دوی په دغه سیمه کې لومبه خبرجالۍ شروع کړی و. تر دا اوریدونکو تاسې د پارا نورې هم مونږ یو شمېر خبرونه لرو او دغه راز تاسو مونږه په ټویټر او فیسبوک هم تعقیبولی شئ. پر دې سربېره زمونږ چې څومره هم خبرونې دي د مشال ډیو د لومبې ورځې نه واخله، تر دې دمه هغه ټولې تاسې د مشال ډیو په پاڼه باندې لوستلې شي، اوریدلې شي او کتلې شي. دغه راز زمونږه د ویبپاڼې www.mashalradio.com باندې تاسې زمونږه دغه ټولې خبرونې اوریدلې شي. د لومبې ورځې نوال تر اوسه پورې څومره خبرونې دي دغه راز په ویبپاڼه کې مونږ ستاسو لپاره خوندورې ویډیوګانې هم لرو. او دغه راز همدې سره زمونږ د غړي پای ته رسیږي، نور هم خبرونې لرو له مشال ډیو سره اوسه.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
موسیقی استادان په څه حال دي؟
واډونه ملاوي شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت وو ته ورکو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د